کړي.
دا کوم خلک چې راځي لکه موږ مخ کې تشبیه کړي دي، خصوصا هغه یو سړی دي موږ یو ولسوالي ور کړی دا ودته، خو هغه ډیر کارونه دي بغیر د خپل خیریه کارونه دلته کلینیک جوړ کړي، تحصیل دریم بولا سونه ورته رانی بول، مساجد جوړ کړل، مدرسې جوړې کړل، دا ډیر کارونه ده. ما ته وایي چې دا ځکه د باندې کوم هغه په اخر نه لیکم چې کوم لیکم درته هم چې دا ولیکه چې نه لیکم هغه زه خپل کوم. خو دغه لپاره چې کله یو کار کوو ملګری په پرای اخلاص باید کار وکړي، او په ډیر یو ژر دغه باندې دا شیشه ورته پیښ نشي چې هغه خدای مکه د کار څخه د ځن سبب وګرځي.
دا فداسیال کې چې د قطر هیواد د شاهي کورنۍ د غړو لخوا څخه لدی وړاندې هم په هلمند کې ګڼي پروژې پلیسي وې دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د ازادي راډیو خبرونه اورئ. قدرمن اوریدونکو، شیبه وروسته د ازادي راډیو ځانګړی پروګرام د ازادي راډیو مجله خبريږي، خو له هغه مخکې یو ورستۍ موضوع لرو چې د منځني ختیځ د کړکېچ په اړه ده. د اسرایلو صدر اعظم یو ځل بیا ټینګار کړی چې د غزې د ترانګې په جنوبي ښار رفح کې به پوځي عملیات ترسره شي. بنیامین نتنیاهو پرون وویل که د اوربان په باب موافقه وشي کونه شي، په رفح ښار کې به د حماس ډلې جګړه ماران لمینځه یوړل شي. متحدو ایالتونه او اروپایي ټولنه حماس د یوې تروریستي ډلې په توګه پیژني. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې واورئ.
د زغم له غشتونو سره سره د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ټینګار کړی چې د غزې تړانګې په جنوبي ښار رفح کې به پوځي عملیات پیلیږي. دغه ښار ته ګڼو فلسطینیانو له جګړو پناه وړې ده. د اسوسییټډ پریس خبری اژانس د راپور له مخې نتنیاهو پرون سیشن به وویل که د اوربند پر موافقه سله وسی یا ونسی، اسرائیل به د غزې په جنوبي ښار رفح کې د حماس ډلې جګړه مار نابود کړي. د بدسل کې د چې د اسرائیل او حماس ډلې استازي د مصر په پلازمینه قاهره کې د اوربند پر موافقه د سله کېدو لپاره په خبرو بوخت دي. دوی د اسرائیلي یرغمل سوی د خلاصون پر لارو چارو او د غزې په معاصره سوی قلمرو کې د فلسطینیانو لپاره د قراری پر ایجاد هم بحث کوي. د امریکا متحد ایالاتونه او اروپایي ټولنه حماس ډله یو تروریستي سازمان ګڼي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو پرون وویل دا نظریه چې اسرائیل دی د خپل ټولو اهدافو لتر لاسه کولو مخکې جګړه ودروي د بحث وړ نه ده. د نتنیاهو په وینا اسرائیل رفح ښار ته داخليږي او هلته به د حماس ډلې جګړه مر ختموي چې د اوربند له موافقې سره سره یا له موافقې پرته بشپړه بریا تر لاسه کړي. ګڼو سازمانونو او هیوادونو له اسرائیل غوښتنه کړې چې په رفح ښار کې دي پوځي عملیات نه کوي، ځکه ممکن پراخه مرګ ژوبله پېښ شي. د اسرائیل صدر اعظم دا څرګندونې داسې وخت کوي چې تمه ده د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن سیمې ته د خپل تازه سفر په لړ کې چې د دوشنبې په ورځ له سعودي عربستانه پیل شوی، په اسرائیل کې هم د هغه هیواد له چارواکو سره خبرې وکړي. انتونی بلینکن ویلي چې اسرائیل باید هڅه وکړي غزې تړانګې ته بشري مرستې ورسیږي، او د بلینکن په وینا د بحران د کمیدو تر ټولو غوره لاره دا ده چې دواړه لوري د اوربند پر موافقه سله وکړي. د امریکا متحده ایالاتونه، مصر او قطر له میاشتو راهیسې په غزې تړانګه کې د ښکېلو لوریو ترمنځ د اوربند پر نوې موافقه د سله کېدو هڅې کوي. د حماس د یوې متحده ډلې مشر چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل سي، روټرز خبري اژانس ته ویلي چې فلسطینیان د اسرائیل د اشغال د فوري ختمېدو غوښتنه لري. هغه ویلي چې د فلسطین خلک غواړي چې د اسرائیل یرغل ختم سي. د تیر اکتوبر میاشتې پر ومه پر اسرائیل د حماس ډلې تر بې سارې حملې وروسته چې په نتیجه کې 1200 کسان ووژل سول او شاوخوا 250 نور یرغمل سول، اسرائیل په غزې تړانګه کې خپل هوایی او ځکني عملیات پیل کړل. د اسوسییټډ پریس خبری اژانس د راپور له مخې په غزه کې روغتیایي چارواکو ویلي چې تر اوسه په دغو عملیاتو کې تر 4000 ډیر فلسطینیان وژل سوي دي. دغه جګړه د غزې تړانګې د 3000 اوسیدونکو 80% لخپلو مینو کډې کولو تاړ کړي، پراخه ویجاړي پېښ کړي، او د غزې شمال یې له قحطۍ سره مخامخ کړی دی.
ازادي رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم شی چری
ننګیال د پښتو د نوی شیری بهیر د خارست یو نخوا
دار وشات ننګیال تلینشو په خبرونه کې د دی ویر او مانځنې ترڅنګ دا منې فنا غزل لرو
دومره وحشتونو کې لا هم هسکا ولاړیم نه طوفان را ما تکړما سیلا بو وریم
د داستانونو لښپړون کې زتلا پېژان سره شخېدلایم
وښتن مې چې د یو مثال د نړیواله ادبیاتو وړاندې کوم چې موږم کولای شو چې په پښتو ادبیات کې داس پنځونی وکړو
د فیصل ځلاند لاندکسه
د خلې خوان مې داسې بد دی لکه سړی چې کوم سیخ درمل ترستونی تیر کړي هیڅ شي ته مې
او په دې خبرونه کې به د تسبیح د کلتور په اړه واوري او له چارواکو څخه مو د کندهار د تسبیح د صنعتکارانو له غشتنې خبرو
د دوه کانو پر ایستل کې د مصر دی مرسته وکي الته چې دا د غره د بری راخي د مجبو حکومت یو شی ورکو حکومت په مرسته یو شی راکړي
د دې ونې په پیل کې د ساق ننګیال شپږشتم کلینو منلې شاعر ننګیال د 1990 کال د ثور پاتم په پېښور کې د زړه د ریډول عمل وفات شو د دې شپږشتم کلین جنو په خپل فیسبوکونو کې ولمنځه جنو په ټویټر کې اشاره ورته وکړه د ارمانې وکړ او په لسکونو شاعرانو د توري لستورو په نوم د واتس اپ ګروپ لاري په ګډه د دې کلینو رځ داسې یاد کړه چې یو شمیر لیکوالو د خدای بخښل ننګیال پر ژوند او فن خبري وکړي او په لسکونو شاعرانو د هغه د یو غزل په مسکه ترهی شعرونه وویل تفصیل په دې راپور کې اورو چې د ساق ننګیال د یو غزل په ترنم سره پیلیش
چې د شنا خورو زلفو کې ناشته ګلا ظالم وختونه د سپرلی استون کې سال پرېږ دی
د یار محمد پردیس په غږ کې د اساق ننګیال دا غزل د توري لستور واتس اپ ګروپ نه اوریدل کیږي کوم کې چې هر میاشت د نړۍ له ګډ ګډ نه په لسګونو شاعران راټولېږي او آزادې مشاعرې ترسره کوي دا ګروپ د اپریل په 20 شپه چې د غوې د میاشتې له اتمې نیټې سره برابر و د ځانګړي سبک شاعر ارواخات اساق ننګیال شپږشتم کلین ته ځانګړی شوی و چې یو شمیر لیکوالو د هغه پر ژوند او پن خبرې وکړي چې یو پکې لیکوال او کره کتونکی محمد زرین انزور و نوموړي په خپلو خبرو کې د سیندونه همري له کتاب څخه د خپلې سریزې یوه برخه هم ولوسته چې دلته یې یوه نمونه ستاسې پر وړاندې کړو
سیندونه هم بری نن شپه کې ښکاله په خوا په جرمني کې د افغانستان د کلتوري ودې ټولنې لوخا د خاغلی ډاکټر یون په همت پرېدا ما په هغه څه کې سریزه کې چې سرلیک کې وو اساق ننګیال د پښتو د نوي شعري بهیر په یون کې یو ځای داسې لیکلی وو ننګیال د پښتو د نوي شعري بهیر د خارست یو نخوا ننګیال زمونږ د شعر د نوي کتاب یو زرینه پاڼه وه اساق ننګیال په وروستیو شلو کلونو کې د افغانستان د شعري بهیر له څو فوق العاده او استثنایي شخصیتونو څخه دی چې البته هغه وخت کې شپږ کاله پخوا شل کلونه وو اوس د دې غمیزې د 15 کلونو نه هم زیات وخت اوړي دغو غمجنو بهیرونو کې موږ ته کومه ښه ډالۍ هم که دغو غمجنو بهیرونو راکړې وي ښایي یوه یې د ننګیال په څېر د یو شاعر ظهور وي
د دې ګروپ ویاندی شاعر او ژورنالیست سعید شینواری کولا نو مولید اساق ننګیال هغه غزل وایو چې شاعرانو پرې ترهی شعرونه لیکلي وو
منم چې وطن وران شو مګر وران نشو دا اسمان په سر کې وو دوستو مان نشو دا مجد څه دې پیړېشته دا نکله دا نکور خبر دې چیرته نو په طوفان نشو دا
ورپسې ګڼو شاعرانو د اساق ننګیال په غزل ترهی شعرونه وویل چې د احسان الله درمل او عقیلی اسد د شیرونو نمونی ستاسی پر وړاندې کدو
خیب خپل اسمک سریخ کا حسق بیوی سر د دورو په چیر مل د هر کاروان نشو آگر درمل تر و لیگی دستورتنه پخلو بیاد د شیخ پخلو تر و سر مسلمان نشو آگر
ما راوړله پناوته پنجرونه د دیوانو خو څه وکړم اتما پرستان شو داگر توغه کیتی امامي عقلي خپل زړه تکي کړ زري په اياتونو د قران نشو داغان
پیر محمد کاروان او عبدالله پیکار د اسحاق ننګیال پر غزل ترخی شیرونه وویل.
مین د یو لمینې پیمان نشو دا غر لغیږی د معشوق وطن روان نشو دا غر جیب جیب هر گڑنگ دے ڈک لمینې د مولا چې تش لا زانګونا دا ځان نشو دا غر او گل گل پکی ٹپی دی سما د زمانے خالی د روح لیل یا قربان نشو دا غر
همدا چې په ذهنونو کې مشر دے او جګړه دا پیړې وشوي چې شار دے او ودان نشو دا غر د خپل سپیره تقدیر پسرو غرمو کې لولپیو زموږ د جلوهلیو سایبان نشو دا غر.
پر لسګونو ترهی شیرونو سربیره یو شمیر شاعرانو د اسحاق ننګیال د غزل طرحه په نظمونو کې هم ځای کړی وه چې یو پکې عبدالغفور لیوالو د نوموړي د نظم یوه برخه صدارنګ وه.
یار
محمد پردیس د اسحاق ننګیال ځینې شعرونه ترنم کړل چې د یو غزل سو بیتونه یې دلته راخلو. اسحاق ننګیال په 1989 زیږدیز کال د اپریل په 20مه چې د 1900 مریض کال د غوی د میاشتې له 8مې نیټې سره برابر وه پېښور کې ومړ او خاکی جسد یې د افغانستان په لغمان ولایت الینګار ولسوالۍ اړوند بسرام کلي کې خاورو ته وسپارل شو.
دروشات ننګیال اروا دې شاده شي. لنن شپږ بشکاله مخکې چې اسحاق ننګیال وفات شو د د څلور شعري ټولګې چاپ شوې وې. ډالۍ، سپېره ډاګونه او غوړېدلی پسخلۍ، هغه شېبې، هغه کلونه او څاڅکي څاڅکي. له یوې خبرتیا وروسته شعر لرو، د امینې فنا شعر.
آزادي رادیوي مجله په ازادي رادیو ډاٹ کام کې ل آزادي رادیو
پدې خبرونه کې وړاندې لنډه کیسه اوریدلې شي. د داستان د ژباړې په اړه به هم واوري، خو سمدستي د پیاوړي شاعر امینې فنا یو غزل د دوی په شخ.
آه آه په نازک وجود لازه څومره پیاوړی یم، آه آه په نازک وجود لازه څومره پیاوړی یم. هیڅ مې ستړي ژوند ته ګیله ونه کړه چې ستړی یم. دومره وحشتونو کې لا هم هسکه ولاړه یم، دومره وحشتونو کې لا هم هسکه ولاړه یم. نه طوفان را ماته کړمه سیلابو وړیم. عشقه ما که ژوند کې نور هر یو میدان ګټلی دی، عشقه ما که ژوند کې نور هر یو میدان ګټلی دی. تم چې بایللی یې په دې سخت نیمګړیم، تم چې بایللی یې په دې سخت نیمګړیم. ستا د بیلتانه غم ته هیڅ غم د دنیا غم نه دی، ستا د بیلتانه غم ته هیڅ غم د دنیا غم نه دی، زله دی غم ورستا د غمو د کال غړیم. ستا په انتظار مې دومره شپې کړې شوګیرې تیرې، ستا په انتظار مې دومره شپې کړې شوګیرې تیرې، ستا د وصال شپه که راشي څه په خوبه وړیم. یاد د مستو سترګو کې دی غرقه شم فنا شما، یاد د مستو سترګو کې دی غرقه شم فنا شما، یاد می شي چې ستا د دیدن پاتې پوره وړیم، یاد می شي چې ستا د دیدن پاتې پوره وړیم. آه آه په نازک وجود لازه څومره پیاوړیم، هیڅ مې ستړي ژوند ته ګیله ونه کړه چې ستړي یم. دومره وحشتونو کې لا هم هسکه ولاړه یم، نه طوفان را ماته کړمه سیلابو وړیم، نه طوفان را ماته کړمه سیلابو وړیم.
لاخل فنات څخه مننه چې دا غزلې په خپل شخ په ازادي راډیو مجلې خبرونه ولوراوه. مخکې تر دې چې د داستان د شپاړې په اړه واوري، د شعر په باره کې د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو د پنځه د استاد لال پاچا ازمون نثر پلانډو در سره شریکوم.
زه د شعر د پاره یو ځانګړی تعریف وای یا ارڅ چې وای ورته لارم، او هغه دا چې شعر چوکاټ نه دی، شعر یو خکولیز منصفانگا ده چی زن پا چوکاتونو که زیکی او اغا اغا چی دی چی ده شاعر ذهن لطبیعت را اخلی بیا پی ذهنی و نفسی تجربه تر سرکی، اغا نوروس تا ده پا لفظونو که ده خپل نفسی و ذهنی تجربه چه ده ده اوڑانده کهی. دا کېدای شي د نثر په چوکاټ کې وي او دا کېدای شي د نظم په چوکاټ کې وي. نو د نظم چوکاټونه بیا مختلف دي او د نثر بیا مختلف دي. شعر یو رنگینی ده، شعر لکه څنګه چې ارسطو ویلي دي چې دا تخیل دی یا مخیل کلام دی، دا د تخیل او د تصور سره کار لري. دا د چوکاټونو ډیر پابند شې نه لري چې موږ وایو مثلا موږ به وایو دا نظم ده، او بگوری چه پا نظم که شاعری شتا که نشتا، شعر پا نظم که شتا که نشتا. نو شعر بیل شده و نظم بیل شده، نه پا یگمه چه زب غلطی مو کار لقم تا ده، خو تروس پوری ده ده نظم و ده شعر توپیر زموک پا پوکنزویو که و زموک پا ادبی حلقو که ده نکیگی، او ده دوار بیل سیزونه دی. نظم خلا چوکارت ده، چوکارتونه دی، او شعر چه ده یو رنگینی دا، یو منصفانگا دا چه آغا پاگه که دا لفظونو یو جادوگری دا، تخیل دا، تصور دا، آغا چی دی چه یعنی آغا کیفیت ورانده کهی، شعریت ورانده کهی.
لشاغل آزمون سره دا شعر پوهن پاڑا جغی دلیم چه دا مرکب دا ازادی راڑی مجلی پراتلون کخ پرونو که بش پڑا لطاسو سره شریک کرم.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبی فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي،
هم کره کتنه له آزادی رادیو.
د خبرونه په دې برخه کې په لنډو د داستاني ادبیاتو د ژباړې پاړه د ژباړون کله لپاره لمړی اصل دا دی چې په دواړو شپو مسلط وي او له موضوع سره آشنا وي. دا ازادي راډیو د خبر په برخه کې زه او زما همکاران ډیر کله له انګلیسي راپورونو خبر راخلو. په دې برخه کې زما د کلونو کلونو یو تجربه دا ده چې د هغه څه ژباړه سخته کیږي چې څوک ورسره آشنا نه وي. مثلا که څوک په کرکټ نه پوهیږي، نو د رنځونو او ورونو څلور رزنې لوبو شلوورا لوبو او ټیسټ لوبو په توپیر به په سختۍ پوشي. او چې باندې پوه نه شو، یوازې د کلماتو فهم اکتفا نه کوي. د داستاني ادبیاتو د ژباړې لپاره کره کتونکي یو لړ سپارښتنې لري. دوی وایي مخکې تر دې چې څوک یوه کیسه ترجمه کوي، باید د کیسې له کرکټر یا کرکټرونو سره آشنا شي، یعنې کیسه ولولي، د لیکوال په اړه څېړنه وکړي، ځکه چې د لیکوال پیژندل مو بیا د کیسې له روح سره آشنا کوي. داستان هنر دی. د هنري اثر په ژباړه کې ژباړونکي د کلماتو په برخه کې ډېر امانتدار نه وي. ممکن یو نیم ځای د وضاحت لپاره څه پرې ور زیات کړي او څه ترې کم کړي. د ولسمې پیړۍ فرانسوي فیلسوف او لیکوال والټر وای، هغه کسان چې کلمه په کلمه ژباړي، نو ورته ویلی شو چې کلمه مو وژلې خو روح یې پاتې ده. هغه داستاني اثر چې په اصلي ژبه کې ژورې کلتوري ریښې لري، ممکن وژباړل شي خو د ژباړې لپاره مناسب انتخاب نه وي. نو غوره ده چې داسې اثر ژباړې ته انتخاب شي چې مناسب وي. د داستاني ادبیاتو د ژباړې لپاره د نورو ژباړو په څیر تر هر څه مخکې دا پوښتنه مهمه ده چې ژباړونکی له ځانه وکړي ولې دا ژباړه. دا هڅه هم مهمه ده چې څوک یو کتاب تکرار ترجمه نه کړي، لکه د جورج اورویل د حیواناتو فارم کتاب چې لږ تر لږه دوه پله په پښتو ژباړل شوی دی. یو شمېر نور کتابونه هم همداسې دوه ځلې ترجمه شوي دي. ژباړونکی عزت الله پیژند چې انګلیسي ادبیات لوستي دي، بیا د جورج اورویل یو ناول چې 1984 نومیږي ژباړلی دی. همدارنګه د ترکی لیکوال عزیز نسین یو شمېر کیسې ترجمه کړې دي چې چاپ شوې دي. دوی یو شمېر نوري نړیوالې کیسې هم پښتو کړې دي. د دې لپاره چې د دوی د ژباړې له دې تجربې سره آشنا شو، نو د جورج اورویل د 1984 د ناول د ژباړې په اړه به ترې واورو چې څه شي دوی هڅولې دي چې دا ناول وژباړي.
زه فکر کوم دا افغانستان د خلکو د پاره زما په نظر باندې خصوصا هغه ځوانان چې غواړي په ادبیاتو کې د ذوق وړ موضوعات یا داستاني ادبیات ولولي، زما هدف دا کډوري خلک او غوښتل مې چې دیته د یو مثال د نړیوال ادبیاتو وړاندې کوم چې موجوم کولای سوچې په پښتو ادبیات کې داس پنځونی وکړو.
دا ناول شکل تاسو ترجمه کاو تاریخ مخ کې تاسو ولوس
بالکل. دا ناول چې ودا ز کله چې په 2000 پښم کال کې د کابل پونتن کې محصول وم د انګلیسي ادبیاتو. دا ناول زما د ریسرچ او تیرینې په پونتن کې یو پروژه و. مچ کړه دا ولوستي او زه مجبورم چې در وستلو ورسته پر دا ناول باندې یو تحقیقي نظر ورکم او تنقیدی نظر ورکم. نو دا ما باید ډیر په دقت لوستل وای او زموږ هغه پروفیسوران چې و د انګلیسي ډیپارټمنټ هغه از کسان و چې هغه په ادبیات کافي تجربه درلود او کافي اکیډمیک بیکګراوند درلود، نو هغه ته باید ما د سې وشي لیکلی وای چې دغه د قبول وړ ګرځیدل وای. لبل لا شمر غزه د دې پروسې څخه تیر سولم، بیا ما فکر وکړ چې شدا خو زما هغه پیسې لاسره کور نه کار وو، زه ټولین ته څنګه کولای سم په دغه برخه کې یو څو وړاندې کوم خپل ادبیات کولای سم چې څو وړاندې کوم. نو بیا مې تصمیم ونیو چې دا هغه مسلې په دوره کې دا ناول را وژباړم او چاپ کړم.
د دې ناول ژباړه به تاسو آسانه و چې ورلمخه مو کار پی کړی و په دې شک نشته. تاسو چې نورې کیسې هم ژباړلې دي، د عزیز نسیان کیسې مو ترجمه کړې دي، هغه هم څنګه انتخاب کړی؟ یعنی د ژباړې لپاره ولې وړو بللې؟
هغه موضوع زما په نظر باندې د ټولنې د هغو خلکو لپاره و چې اګه ډیر جدي ادبیات نه غواړي چې ولولي یا سویه عمر نه دي چې مثلا ساري په خلاص. نو ما فکر وکړ چې راسه د ټولین دغه قشر ته هم د اقل د یو ځای څخه د مطالعه او کتاب سره بلد سي، بیا تصمیم ونیو چې دغه په اصطلاح سره کومیدی او تنزی کیسې ورته راوج بړم. او زما تجربه دا ده چې نسبت جورج اورویل ته 1984 ناول ته دا کیسه ډیره مشهور شوه او ما سره چې په ټولنه کې ځوانان خصوصا د کتاب د اثر ورسته تر چاپ ورسته مخامخ کېدل نو په دا باره کې زما سره باس کوي خوشول به نو زه پوس ولرم چې دا دوه خلکو د پاره و چې هغه غواړي چې داستاني تنزیه ادبیات ولولي په داسې حال کې چې تاسو معلومه ده ترکی لیکوال عزیز نسین هغه په عین طنز کې ډيري جووري اجتماعي ناخوالي چې هغه کې د سیمه په ټولنه کې هم عامي مثلا ټولنیز عدالت او چارواکو په اصلاح سره بیا عدالتي او نور ټولنیز ستونزې هغه ډېر په یو ډېر خواجه او داستاني ژبه د تانس په شکل باندې ټولنته وړاندې کیږي زما د هدف دا مو چې کیدای شي
ټولنته پیغام ولري
په یوه وخت کې د لوستن کې وخت شور سره تیریږي په پیغام هم ځان پوکي او کیدای شي دا یو پیلامه چې موږ په ټولنه کې ځینی نیو لیکوالان راټکېدل کې لیکوالان دې ته واڅو یو بیلګې ورته وړاندې کوي دا څه لیکنم
دا څه لیکنم کړئ د ازنسن کیسمو لکه چې به ترجمه کړم
ازنسن ما د فارسی څخه
په فارسی ژبه کې ما چې د ازنسن کوم کیسې لوستې دي عادتا یو ډول عامیانه ژبه باندې ترجمه کړی دي او په دې باندې یو وخت یو نخ مال وسی دی و ایرانی لیکوال یغه لیکلی و چې د ازنسن داستانونه په ډیره عالی فارسی عامیانه شبه باندې ترجمه شوی دی عامیانه شبه بیا یو مشکل لري چې بیرته پښتو ته راځي اخ خواندې وځي څنګه
دا ډیر دقیق ارزونه سويده او زه خپل د اجبار په وخت کې د مشکل سره مخ شولم دی ډیر هغه سي لهجه کوي چې هغه په اصلاح سره په کوڅو په بازار کې خلک خبرو باندې کوي او هغه توري بیا مشکله چې په دغه کې په قاموس کې پیدا کې نو زه مثلا یارو دی کارول یو چې ما ځین تر ازي دا ډیر کلونه مخکې وځه وخت د مکتب ورستیو د رکیوم سیمفونی کې ومه نو په دا باندې مثلا خلاص دی اوس زه دغه یارو سید دا خو زه پېژم چې په فارسی کې څه معنا ورکړي دا زه دغه پښتو څنګه راو بدیل او مناسبه کلمات څنګه ورته وکاروم خو ما ډیر کوشش وکړ چې اینی بدیلی پښتو کلمې د ټولنې د سات کلمې پیدا کوم او وکړم نو دا چې څنګه بریالي سوې ما نه پېژم خو تر کومه چې ما د خلکو سره خبرې کړې دي ژبه یې خوشا کړې ده او پیپوېدلې دي
ل دې پراته هم تاسو ځینې کیسې ترجمه کړې دي د کوم لیکوالو کیسیم د سپاتن دی ترجمه کړ
ما تر دې پورې د اوس ورستې دغه چې ما کیسه وجبړل نو پاره کوم دیني لیکوال ډېر دغه په سلاسره نو مونه یې ما د زین ته وته له ما د څه
کول چې انګلیسي مشړل
وو چې ما به د د کیسه لیکوالو د بیلابیلو کیسه لیکوالو د ټول پیدا کړی ده اوس هم باندې کار کوم نو تر اوسه پر تکمیل نه ده نو هغه د یو لیکوال کیسې نه دي زه نسبتا هغه ته نه ګورم چې مثلا دا چا کیسه ده داستان چې مخوش سو مثلا د ټول کیسه د ټول کیسه به زبل پښتو ټول جوړوم په
یعنی په خپل ځوخ باندې قسم
انتخاب او مې بیا ورسته پښتو د کوم
راځي په ځانسه د دې کیسو انتخاب کله ناکله کې دي چې یو کیسه په بهرنی ژبه سکول بل ډیر خوند ورکي لیکن سبه کله ترجمه کوي خوند دي لداخه شي څه سره مخ مخ شي
دا په ژباړه کې تر ټولو غټ دغه د اړخ چې باید ورسره پام وکړي څوک د کیسې په انتخاب کې پام ورته وکړي دا چې ما وځو ټول چې زه انتخابي کیسې د کوم یو معیار زما د پاره چې ما ځان ته ټاکل دغه د دې چې زه وګورم چې د ټولین داستان د دغه په اصلاح سره د دغه داستان سټینګ چې دی مثلا هغه زمان او مکان چې دی زموږ د افغاني ټولنې سره څوند سر خوري. افغانان کدا کیسه په پښتو کې ولولي هغه څوند پپوی سي پپوی خو بسې خو څوند خوان به ورکې څنګه په دې سکه ځان وویني. نو اکثر وخت د ځای استون سره زده مخسوي ما په دا خطر باندې ډیر زړه نه شکوم چې هر شکه سچ هغه په انګلیسي کې شکه سي یا لیک سي هغه ز د خپل ټولین د پاره انتخاب کوم دا مې یارته په کتو سره ځکه چې کله چې یو ولستون کې یو کیسه ولې هغه باید په دکسي کې په یو اړه کې ځان ومومي او د څور سره ولار څه د سان سره لکه د وبو د جریان سره د سندې چې د وبو د جریان په مقابل تو طرف کې روان بیا په زړه پورې هم ناراضي او هغه ذوق چې دی د لوستون کې هغه نه خړوبوي. سید علي کیسې او نړیوال کیسې او په ټول پورا کیسې موږ په انګلیسي کې ډیر زیات لرو اما کله چې موږ باړه کوو دوه ټکتون باید پام وکړو.
د دې له خطر ډیر حرکتون کې دا وایي چې هرڅه نشوړل کیږي. پیژان صاحب منم کورو ده دا سجیر اړوي مچلې پرې غنکه وړاندې یو لاندې سهم لرو.
ل لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیو مجله کې واوري
لاندي کې سه شعرونه
په رادیو مجله کې واوري
د ازادي رادیو مجله په دې برخه کې تاسو ته لاندې کیسه لرو د بي وخت پونوم د فیصل ځلاند لاندې کیسه د دوی په شخ
خله خوان می داسې بعد د لکه سړی چې کوم تریخ درمل ترستونی تیر کړي هیڅ شي ته مزر نه کیږي. مړه می راوخیسته خو نیمایی می هم ونه شوای خوړلای. نیاب می وایل چې ناروغ ته د دنیا هر خواګه می وراوړې د تلکه کاهو دا سی وی د باندې چترې تراوتلایم. چوکۍ می دیوال ته خور نه دی کړي دا ځینې وخت ځان داسې شاته پکې واچوم چې د چوکۍ د مخې پای را پورته شي شاوخا و ګورم بیرته ځان پکې راسم کړم. کدا چا را پام شي وای بناروغ نه دی مستی کړي ده چترې لاندې سبزی لکه منځلې دی چې ویته کښ نه ده د ګندنې په نری پوله یو غنم ولاړ دی تر نیمایې ټنده شین ښکاری پورته بیا جړوالی ورسره ګډ دی په سر کې یې جړبخونه وږی داسې یوې خواته کوږ دی لکه په زور دی چې پکې تومبلی وي. چې له کوټې را ووتم لومړی مې په همدې غنم سترګې ولګېدې باد به کلی وی او کله بلې خواته کوږ کړ. شاوخوا سرای له سبزیو ډک دی خو هیڅ شي ته مې پام نه ور واوښت. په سبزي کې مې نعنا خوښ دی خو په ناروغۍ کې ښه نه راباندې لګېږي. د غنم په لیدو مې په زړه کې راتېره شوه چې څنګه یې پرېښی دی. پلار مې په سرای کې نبې مېوې ونه پرېږدي او نه هر بوټی د غنمو خو یې آن له کوره د باندې لا ښه نه راځي. عجیبه ده چې دا غنم ولې بې وخته جیر شوی. کوچنی وږی یې ښایي خالي وي که به یې غنم کړي وي خو لا وختي دی او غنم په خوالي ته نه دي رسېدلي. دوه ورځې وړاندې چې ښه وم لاندې پټیو ته کښته شوم هلته غنم لاشنه ولاړ وو. یو سړي راته ویل د غنمو د مستۍ وخت دی دې غنم ښایي مرض کړی وي که نیولې به د مستۍ په وخت کې داسې خوار او په سختۍ ولاړ وو. شاوخوا یې ټول شان شنه او تازه ښکاري ده ته چې ګورې سړی نور هم ناهیلی کوي. ورور مې له کوټې غږ را وکړ د ننه راځه په ناروغۍ دې داسې ژر غلی کوي بې وخته به سپینګیری شې. سر مې هماغسې درد شو بدن مې بیا راتود او دروند دی لکه چې بیا مې تبه کیږي. غنم ته ګورم هماغسې ژر زبېښلی ولاړ دی. مازې معمولي باد یې هم یوې او بلې خواته زنګوي باران هم غټ غټ څاڅکي اچوي. باید ننوځم که جوړ وم وروسته ورته راووځم که تږی و اوبه به ورکړم خو ژړوالی به یې له تندې نه وي که وای شاوخوا سبزي به هم داسې وه. هسې نه ورور مې بیا غږ را وکړي نور نو ننوځم. باران هم داسې بې وخته پیل شو چې راوتلم آسمان دغسې وریځو نه و پوښلی لمر و.
لشغلی ځلان څخه مننه چې دا کیسه یې په ازادي راډیوي مجلې ولوروله.
آزادی رادیو ای مجله په azadiradio.com کې ل آزادی رادیو
د خبرونه په روسي کې د تسبیح په اړه. تسبیح عربي کلمه ده چې د ستاینې معنا لري. د تسبیح اړول یو کلتور دی چې نن سبا د افغانستان په څیر په ځینو اسلامي هیوادو کې لږ ډیر خوړېدلی او په ځینو اسلامي هیوادو کې په هیرېدو دی. تسبیح هم له لرګي جوړېږي، هم له هډوکو، هم له پلاستیک او هم د خټو په څیر له ځینو نورو شیانو او هم له ډبرې، خو ګران بیه تسبیح د ډبرو وي. تسبیح تر اسلام مخکې هم دود وي. پخوا به د عیسویانو کشیشانو د تسبیح په اخره کې د صلیب نقشه لرله او په غاړو کې به یې راځوړندولې. البته پروتستانت عیسویان له تسبیح سره مخالفت کوي او وایي چې د خدای پاک په کتاب کې تسبیح ته اشاره نه ده شوې. د څېړنو له مخې تر اوسه په نړۍ کې داسې شیشه یي تسبیح پیدا شوي دي چې د لرغونپوهانو په وینا 4000 کاله مخینه لري. هغه کسان چې په تسبیح ذکر کوي هغوی اوږدې تسبیح خوښوي او هغوی چې د تفنن لپاره تسبیح له ځان سره ګرځوي تر ډیره د لږو دانو تسبیح ورسره وي. د سندل له لرګي جوړې شوې تسبیح دا کمال لري چې ښه بوی ځي. د سندل ونه په هند کې ډیره شنه کیږي، خو د افغانستان په ګاونډ چین کې هم تسبیح جوړیږي. پخوا به په چین کې له اوسپنې او حتی سپینو او سرو زرو تسبیح جوړېدي. د هډوکو تسبیح په ترکیه کې ډیرې دود دي. هلته له آج څخه تسبیح جوړیږي چې ګران بیه دي. همداراز د کپ له هډوکو هم تسبیح جوړیږي. په افغانستان کې مشهورې تسبیح شاه مقصودی تسبیح دي چې زرغون روشن رنګ لري. د شاه مقصود ډبرې په اړه ویل کېږي چې زهر غونډوي، یعنی په روغتیایي حساب ګټورې دي چې څوک یې په لاس کې اړوي را اړوي. افغان حاجان تقریبا ټول له سعودي عربستان افغانستان ته له ځانونو سره تسبیح راوړي. دغه تسبیح د مکې مکرمې او مدینې منورې په بازارونو کې ډېرې پلورل کېږي. په دغو تسبیحو کې شای ګران بیه یمنی تسبیح وي چې له عقیقه جوړېږي. البته نن سبا د مکې مکرمې او مدینې منورې د تسبیح بازارونه تر ډېره چینایي پلاستیکي تسبو نیولې دي. له مکې مکرمې او مدینې منورې پرته د سعودي عربستان په نورو ښارونو کې تسبیح دومره زیات نه خرڅېږي ځکه چې تقاضا یې کمه ده. همدارس د فارس خلیج په نور عربي هیوادو کې د تسبیح بازار نساړ دي. که افغانستان ته شو، د کندهار د تسبو جوړونکي چارواکو ته یو وړاندیز لري چې د دوی د تسبیح کاروبار وغوړي شي. دوی وایي چارواکي دي د ډبرو د قانونو تړون له دوی سره وکړي او ځینې اسانتیاوې د ورته برابرې کړي. شای یو اسانتیا داوي چې له سوریه عربستان څخه دراستنیدونکو حاجانو پر تسبیح مالیه وز شي چې کورنۍ تولید وده وکړي او دوی مجبور شي چې په کوردن نه تسبیح د سوغات لپاره واخلي. اوس مهال په کندهار کې پلاس جوړې شوې تسبیح تر ډیره ایران ته سی او بیا له غزا نورو اسلامي هیوادونو ته صادري شي. تفصیل په دې راپور کې.
د کندهار شهر اوسیدونکو املا عبد الله ماشمتوب څخه د تسبیح جوړولو په صنعت بوختي او لدی لاري د خپل کورنۍ ارتیاوي پر کوي. د خبره په کندهار کې د تسبیح جوړولو صنعت د لرغونو صنعتونو څخه دی او تسبیح جوړونکو د افغانستان د مختلفو ولایتونو د قانونو لډبرو څخه بیلابیل ډول تسبیح جوړوي چې به له 1500 افغانۍ څخه تر 5000 افغانۍ پورې رسیږي.
دبر خونه دا دی ډیر د یو سره دی مختلف دایونه جوړ په جوسته مقصد د بامیان د خاصوم راځي د کلات خاصوم په خوار کړلې او سنمل می شغال د مشتیس د وطن د شغال د ورو سره دی د کابل څخه مومن لینه په خوانو مری په کابل د بارو ډیر سره د بارو هغه لکه وسه د جملا سره سره توخ خلګو ته کړه ده نو دا راکله د جلال آباد سره راکله د دې ځایو سره کله
د تسبو جوړول کې سب ډیرې کسانو ته د پلار او نیکه څخور پات دی او دوی وایي دا کې سب سلګونه کلونه مخینه لري. تسبیح جوړونکو وایي د ډبرو تسبیح چې ډیر مشهور دي له افغانستان څخه ایران، سعودي عربستان او ځینو نور اسلامي هیوادونو ته صادریږي. د دوی په خبره تسبیح د پخوا په ډول بازار نه لري او رانیونکو یې کم سوي دي.
بازار خو نه لاسي دی ګای نه کې ګرم دی ګای سوري رقم رقم دی واجور نه پر وکړ نه لري. ایران ته دی نو هغه د ایران هغه تومان دی او په دې سره کمزوري دی نو واس کارونه سره چټ چې داري خو هم بازار چټ دی او مې او په دې کارو بیا هم خلک مجبور دي د خپل خواري ول د خپل زیار په خاطر او په دې نو بیا نه کې پر ځان زور چری او په دې خو نه بیا هغه کور او گزاره پکې
د تسپو جوړونکو وایي د طالبانو حکومت د تسپو د ډبرو د قانونو قراردادونه د غیر مسلکي کسانو پر ځای دوی ته ورکړي او ترڅنګ دی دغه صنعت د ودې لپاره نورې اسانتیاوې هم ورته برابرې کړي، ځکه په وینا د دوی صنعت ته هیڅ توجه نه ده سوې.
د دغو قانونو په رایستلو کې زموږ سره دې مرسته وکړي، د دغه پروژې او مختصلو کې زموږ سره مرسته وکړي. دسه د سرمایه کاری د الته چې دا د غره ډبرې راخیږي، موږ به حکومت ته یو شی ورکوو، حکومت به موږ ته یو شی راکړي.
موږ خپل وطني ډبرې زموږ دا ډېر قیمتي هم دي، موږ ګرد خلک شروع زیپر پیدا کولای شو. صرف حکومت موږ ساول د ګرد خلک ګرد غریب دي، د پیسو د دې وطن زموږ ته په اول سر کې ونه کی. او دریم قدم کې چې دا کار وسی، بیا به حکومت زموږ دا غوښتنوم لرو چې دې موږ ته داسې دا ځای سبا ونړي، دې موږ بار در بدارې بلا چورور دا ځای جوړ شي، 450 متر ځای چې د 35000 پر ټول سي.
تسبیح په افغانستان او یو شمیر نور اسلامي هیوادونو کې ځانګړي ارزښت لري. لدې جملې د سندلوس په نوم تسبیح چې په عراق کې جوړیږي ځانګړي شهرت لري.
د تسبیح لدې راپور سره به خبرونه راوند غړو زحمت شي بر لته سو اجازه اخلم. شدی وی
کوروم دې تشوم خودن دلین سکوروم دې تشوم خودن نصیب بدلوم دې قبلوم خودن نصیب بدلوم دې قبلوم خودن پیاله نسکوروم دې تشوم خودن پیالے نسکوراوم دے تشوما خودین تقدیر زولنے دے دے جانا ترکو چھوڑما تیرا زولن دیدی جانا ترکو چھوڑو ما تقدیرا زولن دیدی جانا ترکو چھوڑو ما زندان نڑاوند 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 زندان نڑاوند تیروم خودنا زندان نڑاوم دے تیروم خودنا پیالے نسکوراوم دے تشوم خودنا پیالے نسکوراوم دے تشوم خودنا نصیب بدلاوم دے قبلاوم خودنا نصیب بدلوم دے قبلوم خودنا پیالے نسکوروم دے تشوم خودنا پیالے نسکوروم دے تشوم خودنا کرے سجدے تنا تا پیدا کرے خالق میں کرے سجدے تنا تا پیدا کرے خالق میں کرے سجدے تنا تا پیدا کرے خالق میں کرے سجدے تنا تا پیدا کرے تندیا ماتوم دے لگوم خودنا
تندیا ماتا وندے لگو ما خود نا پیالے 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 نسور و مت شو مخدن پیالے نسور و مت شو مخدن تشو